کوم زه محمد زرین شکری ورور د علم ولاته واشد ولسوالۍ خبرې سره کوم. دا تقریبا د 3 کال د روشن کې د روشن شبکه باندې سره د تواشر ولسوالۍ کې څنګه کار کوي نو دا مخابرات سیستم چې ټول کته سوی دا بلم د ریبا شمیرې چې هغه کار کوي مخیا غوښ میرون کار کوي ورور د دولت خو میل دا چې د شبکې دی یا لکه ویل پر مخ باندې کې.
السلام علیکم زما نوم تاج محمد دی زه د کاجستان څخه خبره کوم د هرات ولایت څخه د انجل ولسوالۍ دا د انرژي دفتر موږ سروې کړي جوړ کارته نه راتلي دي ټول مسلمانانو نومانی ورکړي دي لوی بلایه ګرځي چې دفتر ته ورته وایسته چې نومان نه دي راغلي زموږ په لاس کې جوړ کارتونه دي او دغه مشکلات یې دغه مهاجرو ته جوړ کړی دی مسلمانان یې درې بدر کړی یوه روپۍ په لاس کې نه لري چې من وړه واخلي او لس روپۍ د چرخې د کرایې د نه لري چې دفتر ته ورشي دفتر ته چې ورشي وایي نومان مو نه دي راغلي او موږ چې لاړ شو راسو دغه لس روپۍ پر موږ باندې دوه تکلیف کوي چې بالا نو کله لس روپۍ پر موږ باندې تکلیف کوي دا زموږ مشکل چې هر څوک اوري دغه مسؤلین زموږ مشکل دی د مقام پورې ورسوي بس کې مخته بشه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمې ومني په دې خبرونه کې د خزو په وړاندې د توتريخوالي په عواملو غږیږو و به وری چې دغه توتريخوالي عوامل څه دي پایلې څه دي ډولونه کوم ډول دي او په دې اړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون څه وړاندې زونه لري په همدې اړه به د خبرونې له ملما سره بحث وکړو. ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبوزمن د څنګه مرستیاله غلی حنیفه ګیروال ده په پایل کې تاسو ته غلاس وایو کدارت وای چې په افغانستان کې له خزو سره چکم تودري خواله کیږي د دې عوامل څه دي؟
خپل سلامونه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم او د خزو پروناندې تودري خواله بحث کوو کو مخکې له دې چې د خزو پروناندې د تودري خواله عوامل بحث کوم خزو پروناندې د تودري خواله د ممنوعیت د قانون په اساس باندې خلاص تعریف کړو. هغه ته په 15 ماده کې راغلي دی وای چې د هر هغه تیرې چې د خزو پروناندې کیږي څه د دغه شخصیت پروناندې یا هم څه دغه دروان پروناندې او یا هم څه دغه د جسم پروناندې د تودري خواله شمیرل کیږي او د تودري خواله ډولونه هم د خزو پروناندې د تودري خواله د ممنوعیت قانون په 15 ماده کې راغلي دی چې هغه 22 موارد دي. هغه موارد په قانون کې راغلي دي او کله چې کوم څوک له هغو مواردو سره مخ کیږي دوی کوي سي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي د دې لپاره چې کله چې دوی قرباني کیږي یا هغه څوک چې د دوی پروناندې تودري خواله کوي هغه محاکمه شي. او د خزو پروناندې تودري خواله زمونږ په ټولنه کې له بده مرغه مختلف عوامل لري. هغه اساسي لاملونه یې اول خدای دی چې زمونږ په ټولنه کې د خزو د حقونو پوهاوی ډیره زیاته کمه ده، یعنی د پوهاوی کچه د خلکو سره کمه ده، یعنی خلک نه پوهیږي چې د خزو کوم اساسي حقونه لري، نه دوی پوهیږي چې اسلام خزو ته کوم حقونه ورکړي او نه هم دوی پوهیږي چې د افغانستان قوانینو خزو ته کوم حقونه ورکړي دي. او بل اساسي لامل د تاریخوالي هغه ټیټه نظریه د خزو په وړاندې زمونږ په ټولنه کې متاسفانه چې زمونږ په ټولنه کې خزو ته د دوهم جنس په توګه لیدل کیږي او د هغې شخصیت ته یعنی هغه احترام چې باید وسی نه کیږي. مثلا اکثرا که په کورونو کې مونږ وګورو خزو صرف د یو کارګر په توګه غته کتل کیږي، یعنی هغه کار چې دا په کور کې کوي هغه اصلا د کار په حساب ناراضي او بر علاوه د دې چې دغه کار ته کوم احترام نه ګڼل کیږي لا لفظي او رواني تاوتریخوالی هم ورسره کیږي. او د هغې ترڅنګ باندې همغسي هغه خزو چې مثلا په ټولنه کې دوی کار کوي اکثرا دوی ته هم احترام نه کیږي او دوی سره په بد چلند کیږي په اکثریتو اداراتو کې، یعنی د خزو کار اکثرا دوی ته ډیر عادي او بې ارزښته معلومیږي او لزکه هم دای اساسي لامل د چې خزو ته هغه رول چې باید په ټولنه کې او په سیاست کې ورکول سي نه ورکول کیږي، یعنی د دوی هغه رول هم کلری اکثرا سمبولیک وي. نو بل اساسي لامل د خزو پروناندې د تاوتریخوالي اقتصادي لامل ده، یعنی فقر او څنګه چې موږ مخکې ویل جهالت او اساسي لامل د دوه معاملې هم فقر اقتصادي فقر ده چې اکثرا کورنیو کې چې اقتصادي مشکلات ډېر وي هلته تاوتریخوالی هم د خزو پروناندې ډېر زیات وي. نو دغه هغه اساسي لامل نه دي چې د خزو پروناندې د تاوتریخوالي کچه سربیره له دې چې په دا 12 کلونو کې راټیټه سوې نه ده، بلکې هر کال موږ د دې شاهدان یو چې د دې تاوتریخوالي کچه ډېری
دغه تاوتریخوالی چې په افغانستان کې له ښځو سره کېږي، که د ډولونو په اړه وغږیږو چې څه ډول دي؟
باید وایي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیری ډولونه لري. اکثرا زموږ په ټولنه کې صرف هغه جسمي تاوتریخوالی چې د ښځې پر وړاندې کېږي نو دوی هغه ته تاوتریخوالی وایي. یعنې کله چې کومه ښځه ووهل سي، وټکول سي، یا هم د هغې پر وړاندې باندې جنسي تیری وسي، دوی وایي چې دا تاوتریخوالی ده. په دې حال کې صرف هغه تاوتریخوالی نه ده، بلکې تاوتریخوالی ډېر زیات ډولونه لري. لکه یو یې همغه جسمي تاوتریخوالی ده چې وهل ټکول دي، یا هم جنسي تیری د ښځې پر وړاندې، بلې رواني او روحي تاوتریخوالی ده چې دا زموږ په ټولنه کې متاسفانه ورته ډېره توجه هم نه کېږي. یعنی کله کله د ښځې تهدیدول یا هم اختار ورکول دا خپله یو روحي او رواني تاوتریخوالی ګڼل کېږي، بلې هم لفظي او رواني تاوتریخوالی ده. یعنی د ښځو پر وړاندې د توهینامیزه خبرو کول یا هغوی ته احترام نه کول دا هم یو نوع تاوتریخوالی شمېرل کېږي. بل تاوتریخوالی اقتصادي تاوتریخوالی ده چې یعنی کومو کورنیو کې چې له بده مرغه هلته اقتصادي کچه ټیټه ده، نو هلته د ښځو پر وړاندې هغه تاوتریخوالی ډېریږي او هغه اقتصادي وضعیت د کورنۍ د دې سبب کېږي چې ښځو سره ډېر زیات بد چلند وسي. نو دغه هغه ډولونه دي. او در دې تر څنګ پورې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په د تیرو څو کلونو کې چې موږ ډېر زیات شکایتونه درلودل او قضیې د تاوتریخوالی مو درلودلې، یو رقم تاوتریخوالی هغه ده چې یعنی تر اوسه په ټولنه کې ډېر زیات توجه نه ده ورته صحیح. مګر هغه دغه ده چې مثلا اکثرا انجونې د واده په بهانې باندې دوی ته فریب ورکول کېږي او له دوی نه جنسي استفاده کېږي او بیا هم دوی پرېښودل کېږي، چې دا خپله یو نوع تاوتریخوالی د ښځو پر وړاندې ګڼل کېږي چې دې ته ډېره زیاته کمه توجه کېږي زموږ په ټولنه کې. نو دا هغه ډولونه دي د تاوتریخوالی مختلف چې زموږ په ټولنه کې شتون لري.
دغه تاوتریخوالی چې له ښځو سره کېږي، د دې پایلې خپله د دوی په ژوند کې او د کورنۍ په ژوند کې څه وي؟
تاوتریخوالی هر چیرته چې وي، څه که د ښځو په ژوند کې وي یا هم د سړیو په ژوند کې وي، هغه بدې پایلې لري ورسره. نو په افغانستان کې خصوصا د ښځو پر وړاندې هغه تاوتریخوالی چې د له بده مرغه په افغانستان کې ډېری ښځې خپله هغه مالی استقلال چې باید ولري دوی نه لري، نو دوی اکثرا یو رقم محتاج دي سړیو ته، او دوی مجبور دي چې هر نو تاوتریخوالی چې دوی سره کېږي هغه تحمل کړي. او کله کله چې دوی نسی کوای سي هغه تحمل کړي، د دې سبب کېږي چې دوی له کورونو نه فرار وکړي. چې کله چې دوی فرار هم کوي، دوی د داسې امن ځای نه لري چې دوی هلته لاړ شي. نو دا د دې سبب کېږي چې دوی سرنوشتونه تباه سي او د دوی ژوندونه هم تباهي ته ولاړ سي. بله پایله د تاوتریخوالي دا ده چې اکثرا ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته کېږي، او کله چې د کورنۍ کې ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته وي، دوی نسي کوای چې خپله کورنۍ په هغه توګه چې باید سره راټول کړي او خپله کورنۍ ته خوشحالي ورکړي. بله پایله د تاوتریخوالي دا ده چې دوی نسي کوای چې خپل ماشومان په سمه توګه وروزي. یعنی کله چې هغه ښځې چې خپله د تاوتریخوالي قرباني کېږي، دوی نسی کوای چې خپل ماشومان په هغه توګه سالمه تربیه ورته ورکړي چې باید ورکول سي، چې د دې پایلې بیا ټولنې ته ډېرې زیاتې خطرناکې اوسېږي. او اکثرا هغه اساسي پایله یې دا ده چې ښځې له کورونو نه په تیښته شي، او بیا هم یا دوی د قاچاقبرانو لاسونو ته ولویږي. چې اکثرا قضایې درلودلې چې هغه ښځې چې ډېری مثلا له کورونو نه د تاوتریخوالي په اساس باندې تیښته کوي، دوی له ډېرو بدو سرنوشتونو سره مخ کېږي.
د تاوتریخوالي د کمولو یا د منځ وړلو لپاره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون وړاندیزونه څه دي؟ یعنی دوی څه کړي او د دوی په نظر دغه ستونزه څنګه حل کیدلی شي؟
ډیره زیاته مننه. مخکې هم وویل چې تاوتریخوالی یو نن په نننی وخت کې زموږ ټولنې ته یو لوی ګواښ شمېرل کېږي، او د ښځو له اساسي ستونزو څخه شمېرل کېږي. نو دولت مجبور ده چې دې ستونزې ته توجه وکړي او د هغې د کمولو په اړه باندې اساسي راهکارونه په لاس کې ونیسي. موږ په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت قانون لرو، یو اختصاصي څارنوالي ورته لرو، او محاکم دوی قضایو ته رسیدګي کوي. اما له بده مرغه موږ پوهیږو چې افغانستان کې د قانون حاکمیت کچه ډېره زیاته ټیټه ده. نو په دې اساس باندې هغه عدلي او قضایي ارګانونه هم چې په دې برخه کې کار کوي، د دوی کارونه ډېر زیات ضعیف دي. یعنی په هغه اساسي توګه چې دوی باید ښځو قضایو ته لاسرسي ولري یا هغوی حل کې دوی نسي کوای، او اکثرا د مجازاتو د معافېدو فرهنګ چې موږ په ټولنه کې ده چې اکثرا کله چې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی کېږي خپل هغه عدلي او قضایي ارګانونه ته چې کله دوی مراجعه کوي هغه عدلي او قضایي ارګانونه دوی نه غواړي چې له دې خزینه تیر سي او کوشش وکړي چې هغه څوک چې د دې سبب ګرځېدلی هغه وبخي. نو دغه خپله د مجرمانو بخنه د دې سبب سوې ده چې دا ستونزه لا هم ډېره زیاته سي. او بل دا چې هغه څوک چې قرباني کېږي د تاوتریخوالي هغه حمایت نه لري زموږ په ټولنه کې. یعنی که کله چې کوم ښځه د تاوتریخوالي قرباني کېږي دا داسې خاص حمایت د دولت لخوا حمایتي میکانیزمونه نشته چې دوی له هغو نه استفاده وکړي. نو زموږ پیشنهاد دا ده چې باید علي او ارګان دا قضایي ډېر جدي ونیسي او په جدي توګه دا پیګری کړي. بل پیشنهاد مو دا ده چې باید رایګان شمیرې لکه د پولیسو یو سل نه لس شمیره چې موږ لرو داسې شمیرې جوړې سي چې کوم وخت کې چې مثلا ښځې د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي هر چېرته که په کور کې وي که په کاري ساحه کې وي یا هم که د باندې وي دوی وکوای سي چې د شمیرې سره تماس ونیسي او د کومک غوښتنه وکړي. ځکه چې شاید په ډیرو په ښار کې یا هم په هغه سیمو کې چې ښځې دفاعي عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی لري هلته ښځې کوای شي چې خپل غږ اوچت کړي، اما په هغه منطقو کې چې لرې پرتې دي هلته ښځې نسي کوای چې د ارګانونو ته لاسرسی نه لري. نو باید داسې یو شمېره وي چې دوی وکوای سي هغو سره تماس ونیسي. بل دا چې اکثرا ښځې چې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي دوی ته روحي او رواني تکلیفونه پیدا کېږي. نو زموږ پیشنهاد دا ده چې باید د رواني درمان هغه وړیا او رایګانه کلینیکونه شتون ولري چې ښځې وکوای سي هغو ته مراجعه وکړي او وکوای سي له روحي مشکل سره چې دوی مخ دي له هغه نه برته دي خېسي او صحتيابه سي. بل دا چې د امن کورځاینه چې شتون لري د ښځو څخه د حمایت په اړه باندې دغه دولت باید کوشش وکړي چې دغه امن ځایونه لا هم زیات تقویت کړي او د هغه مدیریت یعنی په هغه کې مدیریت رامنځته سي تر هغه حالت د هغه د وضعیت د بهبود په اړه باندې باید دولت ډېره زیاته توجه ورته وکړي تر څو ښځو کوای سي په آرام توګه کله چې دوی د تاوتریخوالي سره مخ کېږي دا زړه باندې وکوي سي د کورو زاینو تولارسي.
ډیر زړه مننه.
تاسو نه هم مننه.
درنو اوریدونکو دا وا د دیونې خبرونه تر بلې ونې وخت ولري.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ژوند په شیبو کې